پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بالاخره دی مجبور شو چې په اړه یې روښانه دریځ ونیسي. په ورته وخت کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي او د امام اعظم او نور مشتهدینو له مکتب څخه ناخبره دي. خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دراوړی.
د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري کوي. وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له ځان سره بیولې دي. په شمالي وزیرستان کې وو پاکستانی سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی دي. په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. دا د دوړو هیوادونو د خبرو څلورم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به تر سره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن سهار ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت د سیاسي موین په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو هیئت چې په ترکیب کې لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکي شامل دي، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ له پاکستاني سیالانو سره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان پر ګډ پلان د څلورم پړاو خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کاب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان سند نهایی کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په دې وروستیو کې پر دې مسله په روسیه کې د یوه کانفرنس پر مهال له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوا سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار ماڼۍ کې وکړه. شغلی عبدالله ویل د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون فشار راوستل کېدی چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال د اصلي تذکرو پر ځای د تذکرو پر کاپي سټیکرونه ونښلول سي.
د کمیسیون غړي نن شکایت لري چې ګواښ ورته متوجه دی او ځینې مسایل په فشار ورباندې تپل کیږي. دا موضوع هم مطرح شوې وه چې دا او د حوزې مسایل په زور ورباندې تپل کیږي. په دې اړه صلاحیت د کمیسیون په لاس کې دی. بیا اعلان کوم چې هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان جمهوری ریاست تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې خبرونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې د انتخاباتو ځینو څارونکو بنسټونو او د ولسي جرګې ځینو استازو اندېښنه ښودلې وه چې د نوم لیکنې پر مهال د تذکرو پر کاپي د سټیکرونو نښلول په انتخاباتو کې د غلطې زمینه برابروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دې موضوع په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره بیولې دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو دغه کسان نن سهار وختي د ګیلان ولسوالۍ د متیپ له پسیمې کې له موټرو کښته کړي. د دغو کسانو د برمته کولو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له غزنی په بل خبر کې ویل سوي چې تېره شپه د غزنی د مرکز اړوند په متابل سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د والي ویان وایي په دغو بریدونو کې درې وسلوال او یو افغان سرتیری وژل سوي دي. محمد عارف نوري وایي په دې جګړه کې 15 وسلوال او دوه افغان سرتیری ټپیان سوي هم دي. بل خوا تېره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه مرکز د درنو وسلو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افراطي وسلولو د پاکستان په شمال ویدیس کې د پاوز د غزمی یو موټر ته کمین نیولې و چې په حمله کې و پاکستانی سرتیری وجل سی ویدی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دغه وسلول تر حمله وروسته بیرته افغانستان ته تښتیدلې دي. دوه چارواکو د نوم نشولو په شرط نن ویلي چې دغه حمله پرون په شمالي وزیرستان کې سوې ده. بل خو د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی په یو اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقال لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه اسرائیل خوشاله کړي، خو د فلسطینیانو د امریکا د نورو متحدانو او ځینو نورو هیوادونو غوسه یې پارولې ده. د سپینې ماڼۍ یو هیات او اسرائیلي چارواکي به نن ماپښین مهال په بیت المقدس کې په دې اړه په مراسمو کې ګډون وکړي. بل لوري ته اټکل کړي چې زیات شمېر فلسطینیان د دې اقدام په مخالفت کې د اسرائیل پولې ته څیرمه په غزه او نورو سیمو کې مظاهره وکړي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په پالیسي کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي. بولټون پرون یک شنبه ای بی سی ټلویزیون ته وویل د امریکا د حکومت پالیسي په ایران کې د رژیم بدلون نه، بلکې د ده په خبره دا ډاډمنول دی چې ایران بیا اټومي وسله ترلاسه نه کړي. جان بولټون په مارچ میاشت کې د ایچ آر مکماستر پر ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار پتوګه وټاکل سو. ویل کلی چې شاغلی بولټن د ایران د مسلې په ګډون په اکثرو نړیوالو مسایلو کې توند دریځ لري.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان اجرائیه رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د اړ شو چې پاړه یو روښانه دریز ونیسي.
واقعا ای درمون نقطه رسیده کې ما به ایس یک شهروند کشور و رئیس رئیس اجرایی کشور بلاخره باید یک موضع واضح و روشن بگیرید. آخرین وقتها و فرصتها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم. یعنی
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دی افراطی وبخینن په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي افراطی ډلې چې د مسلمانانو د تمدنی هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم او نور مجتهدینو له مکتب څخه نه خبر دی.
په حقیقت کې د حضرت امام ابو حنیفه علمی میراث د اسلامي تمدن یو عظیم سرمایه ده. په اوسنی زمانه کې افراطی ډلې
همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وروستۍ څرګندونې رد کړي. د عامې روغتیا وزیر په د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ناکامه ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم اوري. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. د کابل د چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. د افغان حکومت اسرائیل رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د مجبور کړی شو چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په د غونډې په پیل کې خبرې کولې ویل هر ورځ خلک قتل عام کیږي، باید په وړاندې مسؤل اوسو. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات له دا اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي وروستۍ پیښو ته په کتو وسلوالو طالبانو د سولې وړاندیزونو ته په خبرو او عمل کې هیڅ چمتووالی نه دی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې نور ځانونه غلط نه کړو او خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ د امنیت لپاره لاس په کار سو. ښاغلي عبدالله وویل یو ځل بیا وویل د افغانانو لومړیتوب یو شی دی، یعنې امنیت دوی، نو موږ په نورو څه باندې فکر کوو.
واقعا این در امون نقطه رسیده که ما بایس یک شهروند کشور و بایس رئیس اجرایی کشور
هغه وای پرختیا هم حالت هغه نقطې ته رسیدلی چې زده هوا دی او تباو د اجرایی رئیس په توګه بل اخره باید روخانه د رزو نسم اخري فرصت او بحث داده چې پرختیا هم موږ د افغانستان خلکو تجمن یو کنه په تیر څو ورځو کې موږ د ملي امنیت شورا او د سر علاقه قمندانۍ یو غونډه شاید هم نو هر ورځ تلفات لرو د افغانستان خلک قتلام کیږي امنیتی ځواکونه وژنې تو ورکو دلته څوک مسول دی راځي خلکو ته جواب ورکړو دا په داس حال کې د چتیر ورځ د ننګرهار په مستوفیت چې مسولیت یې داش ډلې منلې په انتحاري او ډلې ځې حملې کې لس کسان ووژل سول او درې څلوېښت نور ټپیان سول په تېرو دوو اونیو کې د بغلان د تلوبر پاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو ته له سختو حملو وروسته لاسته ورغلي او هم د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده عبدالله عبدالله ګیله وکړه چې یو سیمه کې شپږ میاشتې خلک په دفاعي حالات کې محاصره وي خو حکومت یې دفاع نشي کولای بلخوا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي رښتیا هم امنیتي وضعیت د خرابوالي په لور روان دی دوی سپارښتنه کوي په کار د چې ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي سیاسي اختلافات یو لوري ته کړي او د امنیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهبود لپاره په شریکه کار وکړي خو بیا هم زړه به در کړی ځکه رئیس جمهور دا د سره په میاشتو کې نه ني په دغه د اوسني نظام په مشکلاتو موږ پوهیږي چې مداخل په هر کې څونه مشکلات لرو
ښاغلی صالح زیاتوي کورنۍ سیاسي اختلافاتو د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
رحمت الله افغان و چې له کابل نه یې د اجرایه رئیس هغه نننۍ څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلي امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حکومت باید په دې اړه ځوابګوي واوسي او تدابیر ولري دی وایي چې وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره دی مجبور شوی چې یو روخانه دریځ ونیسي بلخوا ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویلي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مشهیدونو له مکتب څخه خبره دي ښاغلی غنی چې نن یې د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیز غونډې ته خبرې کولې ویل که د دولت مخالفان د امام اعظم په فکر او لارې خبر شي دوی به په خپلو کړنو بیا فکر وکړي یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی نور تفصیل له دا اورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې په وژنو او فتنه بوخت دي د امام ابو حنیفه په مکتب نه دي خبر ښاغلی غنی چې نن یې د امام اعظم ابو حنیفه څېړنیزې او علمي غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي په کار ده چې دنیا عالمان د ثبات اهمیت او د امام اعظم د مکتب د لارې امولو ته جدي کار وکړي
موږ هر ورځ د خلک شهیدان ورکو بچیم دي خویندی مو دی سپینگیریم دی زوانانم دی او دا ذکر ده که حق اشخاص دی به فتنه بانده مشغول دی دی امام ابو حنیفه مکتب بانده خبر ندی وقتی چی دوی دی امام اعظم فکر بانده پوسی دوی به مجبور سی چی دوباره فکر اوگی زکه حق چی دوی کهی دی امام اعظم پا مکتب که زی نلگی
ښاغلی غنی ویل د امام ابو حنیفه په مکتب کې انتحار او چاودنې نشته او د کفر او اسلام دار په واضح ډول بیان شوی چې که په اړه یې مطالعه وشي ډیر خلک به په خپله لار بیا غور وکړي له روژې مخکې د افغان عالمانو لخوا د امام ابو حنیفه د ژوندانه او تګلارو په اړه دا څېړنیز کانفرنس داسې وخت جوړ شوی چې د ښاغلی غنی په خبره افراطیت د افغان مسلمانانو بېلابېلې برخې زیانمنې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان افغانستان او اندونیزیا عالمان په اندونیزیا کې هم د افغان جګړې او د روان افراطیت په اړه باندې راغونډ شوي وو له دې سره د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني چې د غونډې ته خبرې کولې وویل چې په حنفي فقه کې د ژوندانه ټولې لارې بیان شوي دي او افغان عالمانو ته ښیي چې دا په ښه ډول تر خلکو ورسوي د ویل
فقه حنفی یکی از نادر نظام های فقه اسلامی است که در حوزه روابط و حقوق اجتماعی، حکومتی و حتی بین المللی احکام و فروعات مشروعی دارد.
بلې مراد صاحب، د یادونې ده چې دا په داسې حال کې ده چې د افغان جګړې په اړه باندې له دې وړاندې هم تر ډېره دینی عالمان راغونډ شوي دي، کانفرنسونه یې ورکړی دي او بحث یې کړی دی. ولسمشر غنی له دینی عالمانو په دغه غونډه کې وغوښتل چې په دغو موجوده حالاتو باندې یو ځل بیا له خپلو ممبرونو استفاده وکړي، خلکو ته واضح او نصیحت وکړي، او تر څنګ یې روانو انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د راتلونکو انتخاباتو د اهمیت او د مشرانو ټاکلو په اړه چې په حنفي فقه کې لازمې لارښوونې په دې اړه باندې شته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې له کابله د ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه څرګندونو خبر کړو چې د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیزې غونډې ته یې کړی دي. د ویلي دي چې افراطي ډلې د هغه چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي، د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مجتهدینو له مکتب څخه نه خبره دي. تاسو موږ غږ ساتي راډیو نه اورئ. 12:15 کې شوي یو خبرونه اورو. دا اقتصادي خبرونه دي چې مرزي احمد زئی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر بانن پارک له صنعتکارانو سره وګوري. د ولسمشر د وین مرسل د واخان مینا پال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی به له صنعتکارانو سره په کتنه کې د صنعت په برخه کې د وروسته بدلونونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان بېل شک اشتغال ته ضرورت لري او د اشتغال لویه برخه چې د صنعت باندې ولاړه ده.
ښاغلی مینا پال وایي چې د بیلابیل ولایتونو صنعتکاران په دغه غونډه کې ګډون کوي. تېره اونۍ محمد اشرف غنی د سور ریمونی د صنعتونی پونم بونموله فراوانونی کې به د حواله لارې له کابل څخه 15 ټونه تولیدي توکي استانبول ته ولېږدول شي. د بنګدري په چارو کې د جمهوریت ریاست د ارشد مشاوري د اماریکو مسول سمیر رسانن ازادي رادیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به سعودي عربستان ته 15 ټونه وچه میوه او نور تولیدي توکي انتقال شي. نوموړی وایي چې په دې اړه د هیوادونو د حکومتونو ترمنځ تفاهم نامې لاسلیک شوي او راتلونکي میاشت به له متحده عرب اماراتو سره هوایي دهلیز پرانیستل شي. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایي دهلیزونه پرانیستل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په شپږتیا پروازونو کې نږدې 2500 ټنه بچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي دي. افغان حکومت په هوایي دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1050 افغانۍ، د بوریا په 50 کیلو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 45 او یو لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 300 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. د دغو نتیجو له مخې د عراق د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف هم دریم ځای لري. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. نوری صاحب، کا اوریدونکو ته د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په اړه وایي.
بلې، ان صاحب، د هغو لومړنۍ نتیجو له مخې چې د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د ورځې وختي اعلان کړی، د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. ورپسې د ایران ملاتړ شیعه ملیشو د قماندان هادی آمیری د فتح اتحاد او دریم ځای هم د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف نیولی دی. د راپورونو له مخې د مقتدا صدر ائتلاف د ګڼ میشتو ښارونو بغداد او بصره په ګډون د عراق د 19 ولایتونو له جملې په 10 کې تر ټولو مخکې دی، او په هغو 10 ولایتونو کې چې رای شمیرل شوی د صدر او د امیری ائتلافونو هر یو څلور ولایتونه وړي دي. خو صدر بیا هم په بغداد کې چې په پارلمان کې ډېری څوکۍ لري د پام وړ رای ګټلې دي. البته دا وروستۍ نتیجې نه دي، او د نواب ګډون چې په پارلمان کې له بغداد وروسته ډېری څوکۍ لري د پاتې اتو ولایتونو د رایو له شمیرلو وروسته ښایي هغه بدله شي. وروستۍ شمیرې به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي، او نتیجه به دا په ډاګه کړي چې آیا د عراق حکومت به د امریکا له متحدو ایالاتونو او لویدیځ سره د اوږدې مودې اړیکو ته دوام ورکړي، او که به هغه د ایران خواته لاره بدله کړي.
د رسمي نتیجو تر اعلان وروسته به حکومت څوک جوړوي، او د نورو مهمو لوړو څوکیو ته به خلک په څه ډول ټاکل کیږي؟
ان صاحب کله چې د تیرې شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي. د عراق صدر اعظم د خبرو له لارې ټاکل کیږي چې نوی ائتلافي حکومت به جوړوي. البته دا کار به هم څو میاشتې وخت ونیسي. د صدر اعظمي پوست د وشیه لپاره ساتل شوی. د پارلمان مشري سنی ته ورکول کیږي او ولسمشر هم چې دنده ډیره تشریفاتي بڼه لري یو کورد ورته غوره کیږي. البته درې واړه پوستونو ته کسان د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. صدر چې د امریکا ضد دریز لري او یو وخت د مهدي لوا چې په 2003 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جنګېدل، مشر د بغداد په بېوزلو سیمو کې ډېر پلویان لري. د نوموړي ملیشو وروسته په 2014 میلادي کال کې د عراق د حکومت تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته مخه کړله. البته که صدر واک ته ورسېږي، دا به د دغه مذهبي مشر لپاره چې په وروستیو څو کلونو کې د ایران ملاتړو شیعه رقیبانو څنګ ته کړی و، یو لوی پرمختګ وي. آمری چې اوس د نو شمیرو لمخې دوهم ځای لري، اتحاد په دوهم ځای کې دی. البته څه باندې 12 له بهره په ایران کې له تبعیده د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین په وړاندې مبارزه کوله. البته ان صاحب یو شی د پام وړ دی چې د عراق په دغو پارلماني انتخاباتو کې ډیرو لږو کسانو ګډون کړی و. البته د مخکنیو انتخاباتو په نسبت د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی چې د ګډون کوونکو شمیر په سلو کې 43.5% و، او دا له هغه شمیرې چې مخکې په مخکنیو انتخاباتو کې خلکو ګډون کړی و ډېره کمه ده. یعنی د 2003 کال په انتخاباتو کې په سلو کې 6 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی و. یعنی 2.5 میلیون کسان په عراق کې د رایه ورکولو مستحق و.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو دوستانو، و مو اوریدل چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر افتدا ائتلاف تر ټولو مخکې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته سو. یو شمیر دیني عالمان وایي که د اعتدال لاره ونیول شي روانې ستونزې هواریږي، خو دغه کار لپاره حکومت هم خپل مسؤلیتونه په لازم ډول نه دی ادا کړي. د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر علما د دین د اصلي اصول او د امام ابو حنیفه د مکتب سره سم اوسنیو ستونزو ته د حل لاره بیانوي، خو مخالفان بیا د عالمان هم په نښه کوي. په همدې موضوع له ښاغلي حقانی سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي، په داسې حال کې چې اسلام په اعتدال ټینګار کوي نو بیا افراطیت ولې؟
امام ابو حنیفه رحمه الله د اسلام د مبارک دین پس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو یو مشهد و، او واقعا د هغه لاره درمیانه لاره وه. او اوس هم چې کوم ځوانان د مخالفینو صفوف ته ځي او هغه صفوفو کې جنګي کې دوه اغراض لري. یو دا چې د سیمې استخبارات دوی په ناپوهۍ باندې دوی ته تشویقوي چې هغې جګړې وکړي. دویم دا چې د حکومت ځینې کړۍ چې په حکومت کې دي هغې د غلطې پالیسۍ په وجه باندې خلک له حکومت نه فاصله نیسي او طبعا ځي د مخالفینو صفوفو ته. نو دوه شیان په دې هېواد کې دي چې د هغې سبب او باعث دا شی سوی چې خلک لاړ شي مخالفینو صفوفو ته.
مننه. اما د دې لپاره تر اوسه حکومت هم څه لازم اقدامات کړي؟ ولسمشر غني اوس په دې اړه باندې اندېښنه څرګندوي، یو سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د دغه مکتب چې هغه تاسو هم اشاره ورته وکړه چې متدله دی، ستاسو په نظر باندې حکومت څه کړي دي د دغو اندېښنو د رفع کولو لپاره؟ یو ستونزه چې تاسو اشاره وکړه،
حکومت ولسمشر غني یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولای تر هغې چې د حکومت ټول چارواکي له رئیس جمهور سره په یوه غږ باندې شي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې کړۍ په افغانستان کې چې هغه د حکومت په سطحه باندې، یعنې د حکومت په لوړه کچه باندې هغه حکومت کې دي، هغې نه غواړي چې جګړه ختمه شي په افغانستان کې او په افغانستان کې دایمي صلح راشي. د هغې سبب همدغه شی ده چې غلطه مفکوره هغه په افغانستان کې رایج شوې ده او همدغه رنګ یې ورته لمن وهل کېږي. ولسمشر غني خبره په خپل جای باندې صحیح خبره ده، او ځکه د مفکوره ډیره مهمه ده.
آیا علما او په دې برخه کې خپل هغه رول چې باید ادا کړی و ادا کړی دی کنه؟ او بل دا ډول غږ مخالفینو ته دغه غږ څوک رسولی شي چې بالاخره دا هر څه کېږي د یو تحقیق څېړنې او بالاخره د خو پایلو په اساس وشي؟
علماو تقریبا تر ډیر حده پورې ډیر کوششونه کړي دي او په مساجدو په ممبرو کې ډیر زیات کوشش کړی. خو ما خپل خبره تکراروم چې د حکومت د چارواکو لخوا نه علماو ته هم توجه نه ده شوې چې د علماو غږ خلکو ته ور ورسي. او که یو عالم خپل غږ اوچتوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، هغه تهدیدېږي، هغه ته د مرګ ګواښونه کېږي.
په دې معنی چې دا چې دا شته ګواښونه او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوي ده چې علما هم هغه حقانیت په صحیح ډول بیان نه کړي. یعنې
دا واضح خبره ده. شخصا زه هم اوس هم د تفتیتونو لاندې یم او نور زموږ ملګري چې کوم په میدان کې رادنګلي وو، هغوی د افغانستان لپاره، د خلکو لپاره او د اسلام لپاره هغوی کارونه کول، هغوی خپل غږ پورته کوو. اکثریت د تهدید لاندې دي او معلومه ده چې ډېر علما اوس خاموش دي.
دوستانو د کابل د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی، البته دی کابل دی دینی عالمانو د شورا ل رئیس عبدالبصیر حقانی سره مو مرکه واوریده چې ویلي حکومت باید دینی عالمانو غږ تر خلکو ورسولی شي او همدارنګه د دینی عالمانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو مسلو لیکل کړي؟ حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د افغانستان پر موجوده امنیتي حالاتو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکلی ده چې په افغانستان کې موجوده ناامنۍ د زیاتېدو په حال کې دی او روانه جګړه دومره پیچلې ده چې عام خلک یې د حل لارو د مؤثریت په اړه ناهیلې کړي دي. ورځپاڼې وړاندې د روانې جګړې لاملونو ته په اشاره لیکلی ده چې ایران او پاکستان دلته خپلې ګټې په جګړه کې ویني او هم دغه دواړو هیوادونو په افغانستان کې د ډیرو بدمرغیو اسباب برابر کړي دي. ورځپاڼې وړاندې په افغانستان کې د موجوده ناامنیو ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کړې او په دې تړاو د جدي بحث غوښتنه کړې، څو د موجوده ناامنیو او د هغو د لاملونو د له منځه وړلو لپاره د ګډ کار زمینه برابره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د ترهګرۍ په خلاف د روانې جګړې یوه اساسي ستونزه دا ښودلې چې دا جګړه یوازې په افغانستان کې روانه ده او اوږده شوې ده چې آن خپله د امریکا او نړیوالو متحدینو په کورونو کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. ورځپاڼې وړاندې دا انتقاد هم کړی دی چې د ترهګرۍ په خلاف په روانه جګړه کې د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا ملاتړ کېږي نه دي ځپل شوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان د نړیوالو فشارونو سره سره ترهګرۍ ډلې پالي او د افغانانو په خلاف د یوې وسیلې په توګه کاروي. ورځپاڼې د بحث په پای کې خبرداری ورکړې که د ترهګرو د روزنې او تمویل مرکزونه په نښه نه شي نو روانه جګړه به لا پیچلې او ستونزمنه شي. ویزه ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې او د سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راغسته دی او لیکلی دی چې حکومت ته پکار ده چې د جنګ د مدیریت په اړه دی له سره غور وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د مشرانو جرګې غړي په دې باور دی چې د سرتیرو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د جنګ له کمزوري مدیریت سره تړاو لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې ځینو سناتورانو د سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه کوله. د کابل زنو نور ورځپاڼو بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د تذکرو په کاپي د سټیکرونو د لګولو د طرح په اړه د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفاق برګون راغسته او لیکلی دی چې د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کولو هڅه کېږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې ټیفا دا باور څرګند کړی دی چې حکومت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون خپلې طرحې تپي. ورځپاڼې د ټیفا د مشر په حواله لیکلی دی چې پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو طرحه د حکومت لخوا د انتخاباتو پر کمیسیون تپل شوې ده. دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د بهیر د ځینو څارونکو ادارو په حواله لیکلی دی چې د انتخاباتي حوزو د محدودولو طرحه به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي. ورځپاڼې د دغو بنسټونو په حواله دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دې طرحې پلي کول به د تلې په 28مه په کېدونکو انتخاباتو کې د درغلۍ داسې زمینه برابره کړي چې د 2014 کال د انتخاباتو بحران به له خلکو هېر شي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم د انتخاباتو په اړه د حکومت پر پریکړو بحث کړی او هغه بحران زیږوونکي بللې دي.
سا ساینس پوهان وایي د شمسی نظام نه بهر یوه داسې سیاره کشف کړې ده چې اسمان یې تل صاف وي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسی نظامه بهر یې د WASP 9 شپږ نوي B په نوم یوه سیاره کشف کړې چې وریځ نه لري او آسمان یې تل صاف دی. په دې سیاره کې موجود مالیکولونه څېړونکو ته د دغو سیارو په منځ کې د شرایطو په اړه ارزښتناک تصویر برابروي. څېړونکي وایي WASP 9B لومړنۍ سیاره ده چې له شمسی نظامه د باندې ده او وریځ نه لري. دا سیاره تود زحل هم نومولې ده. دا سیاره د اکستر او دبلن پوهنتونونو د فضایي علومو څېړونکو د وستر تلسکوپ په وسیله په چیلي کې لیدلې ده. ستورپیژندو د کپلر تلسکوپ په ذریعه له شمسی نظامه د باندې په زرګونو سیارې موندلې، خو دا یوه په دې خاطر ځانګړې ده چې وریځ نه لري.
او په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له سالی محمد سالین اورو.
په پام کې ده د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. د دواړو هیوادونو د خبرو څررم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به ترسره کیږي او د افغانستان یو هیئت دغه ښار ته رسیدلی دی. اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدارمانی کې وکړه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وه چې وسلوالو دوی پوستې نیولې او د ملي اردو تر شلو زیات سرتیري وژلې دي. افراطي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پاوځ د غزمی یو موټر ته کمین نیولې چې په حمله کې و پاکستانی سرتیري وژل سوي دي. ټاکل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا کار شي د ځینو هیوادونو عکس العمل وپاروي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت مات پالیسی کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو چې هر وخت وو غواړئ کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه که زموږ ویب پاڼه ته ورشئ نو هلته کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه یادونه کوو چې د موږ د ویب پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org دواړو باندې مندل کیږي. په رادیو باندې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل کیږي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام لاله هم کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په 3.5 باندې واوري. اوس هم رازو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان د دې نوې خبرونه سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. پروانه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلی راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرام چرس د سرخرود او جلال آباد پر لوی لار د تلاشی پر مهال نیولې دي. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیخه په تړاو د نشئی موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي او په دې تړاو یې 20 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کاګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشئی موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو لوی او بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي جوړېږي، کله چې د صفخانونه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي. او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده، د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشئی مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 20 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 4.9 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.5 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنل چارو وزارت وایي چې د نشئی توکو د قاچاقړونکو پر ضد عملیات ګړندي کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې 20 همدا د نشئی توکو قاچاقړونکو جوړوي.
د 1699
کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځنۍ قاچاق کوونکي ونیسي.
د کورنل چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشئی توکو په سر ناوړه اغیز کوي. همدغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشئی توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دینی عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونه د پايشه به بیا هم یو عبرتناک ډرامې ته ځانګړې شوه.
یار از ما خل نه سنه کیږي زړه رار چې چې زه خوشاله اوسې مونږه یار
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشئ توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشئ موادو په تیره بیا د نشئ موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي له نشئ موادو سره د مبارزې پر رسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 30,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشئ موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشئ موادو د عواملو ارزونه او نشئ موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشئ موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشئ موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 30 زندانیان د نشئ موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس ما تانسته 470
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 عملیات اجرا او 521 لوی او منځنی قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 30 محکوم شوي زندانیان د نشئی موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مضمونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر لسو کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزوو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډېره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تېره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشئ موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشئ موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشئ موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشئ مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشئ موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشئ موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات د پاره جدی اقدامات نکیږي. کله چې تقاضا موجودی په هغه اندازه باندې عرضه هم وي نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي دلته غریب و خلق هغه تشویقیږي، حتی همکاري ورسره کیږي یا د نام نصیمونه زیاته ګټه اخیستلی کیږي. په دې سلسله کې
د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیې قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد مبارزې معینیت هم وایي چې د نشئ موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشئ توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشئ توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنر کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنرو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنر کرل شوی، نامنې بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والي عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا ووایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشه یي موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازینۍ لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بیه لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګې ولسوال محمد سرور اکبری له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامي عملیات کړي. دی له مرکزي ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشه یي موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له دریو څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې امله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوې
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه
زمون غږ له ازادې راډیو څخه اورئ. اپی موچرز د نورو نشه یي موادو په شان د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک پرې اخته دي. د دې نشه یي بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کېږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپېڅلي دین هم د دې بوټو کرل حرام بللي.
زمون همکار محمد آیاس ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پختلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشې بوټو کښت سه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتبات باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د ایستلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم داسې ساده خوري. چرس لپانو سره هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمي.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په ځای دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دا خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دا فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنې ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګۍ او شټلۍ او لختۍ او د مردارو پلونو لاندې پراته دي په خوړونو کې. دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاس ترنک پختنې جواب ولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
رزو د خاطرو برخو ته. د لغمان ولایت عطا محمد له 13 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې موتاد شو او نشې له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړي دي.
موږ اتلي وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ما ته ویل ولې ما ولې ځان مې درد کوي. یا غول رئیس زر ته دوا درکوم تی اوس کښه کیږي. ما ورته وویل چشي دوا بوی وایي تاریاک دي. ما دې همغ ژینه شروع وکړله ته دغه نن زمانه پورې. دا خو چې د یو دفه کش کړه وایي یو دفه مې کش که سل دپې دي نور کش کاږم. دا موږ مغز فکر کې نه وو چې موږ به معتادان شو. ډېر ژوند مې له لاسه ورکړه. وما انډیوال جانه اویا کیلو رای وسم دیش کیلو ته. زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. مېمانه نژوند می پکې خراب کړه. وروره ما وروره لاس لا کنه مرم دیش زره خرڅه کړي. پټه می ور کړه په شل لا کو ما په لاس لا کا ور کړه. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزي می وزر کړه، خوند می وزر کړه. چې ته دې منګه مشر وروره روابط می چانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول و. دا سه خوش په زول خل دی چې وکلان اله تاسو ناری گی پودری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زه د سیم نیم پوسره وای چې ما تل اسکاله عمر تیر کړه کا تل سره دی می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم، کاشي استادیم، سب چتونه تړم، شټرینګ کار کوي سم، خشکاری کوي سم، هر کار کوي سم، هر کار باندې پوي. تاثیر دارا باندې وک چې کله به مې نشه وکړل او ورور زبل کار پات سم. یو ځای کې مې کار کاوه، یو خزیتا زه خمارومه. ما ورته ویل پیسې راکاږي، ویل تا تازه کار شروع کړې زه تاسو څنګه پیسې درکم. دا زړه کې ویلې ولاکه دې په ما سم کار وکړه زه به هم دا کار دسې درته خراب کار کوم چې لس ورځ یا کار ته لاننم قرار کار مې ماسې پرېښودم نو هغه مواد ته دې پورې هم تاثیر لري چې خپل ژوند د دم پاتې کړي یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي چې دا اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نه وي چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای باید اتلس لکه خو ما سره وای موږ اوس په کې ګیر راغلي وروره تاسې مه راځي اولاد به هم پیدا شي موږ نه به څه زده کړي وای ابا مې پوډري وزوی دیم پوډري پلار ماته سر سر تور کړی پښو کې راته وزر کړی ژړلی دي راته مور پلار زړه کې آزار راته کړی وای دې کړی چې ما ابرو عزت وړی
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی د دې یوه کر رنګمالي په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېر پیسې به ګټي د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاوند ناببره اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کوه چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کېنم بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده
دې میلمنو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصیږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري لکه چې یو ځای مې لیدلی
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي
نه نه په چمن حضوري کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس بس پوه شم
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډېره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه
بابا تم عجیبا کرونا کے
والے بچے ایسا خبر ہے
درنگ مال ما وہ پی جند دا پوڈری دے پوڈری
بچے پوڈر ہے منگ سکو زمون خی رنگ مالی پکار دا او دے دیر خی رنگ مال دے
بابا تا دا کور گورا او ستا دا پوڈری رنگ مال گورا چی دا یو جنراتور یا واتر پمپ یوڑو بے چیل پیدا کو
والا دا دے ہم سم خبر اوکڑا
که زما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک ندی بل برا بولو
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کې ته ولاړ شه بل رنګمال راوله
اسلام اے څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله خدای دې خیر کې چیرې ځې
بس نور نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی
والکه څه خبره ده که پوټر نه لري راشه ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي یو دم ووایه چې قدم دې سم شي
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
بس سړیه څه خبره ده ته خو ملک پوکه که نه
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موخه بولي میں پا کور کی خام پا عزت ساتھی خو موگ دا کور مخیتنام نپری دی
اسلام لیا تراش را یو دو دو وحا چی دماغ دی لگ آرام شی نور بخپلا دا گاڑی وڈی خبری پریک دی
گورا کم آلیا زو پاسد کیم پا هر چا پویگم
خانو بیاد چا خبر دا
نورا نو چا خبر وی آر اور خلق پا بازار و گسو کی دا پوڈری ناری را پسی وی کسوال کهو وی پی غیرت ده کار نکوی او که کار کوی چو کار لدر کوی خانو چو کو تو اقلا و کو
یار اسلام مایا مغزدی را و خورن لکه ما تشرانده لگیایی او چوک دی پا خبرم نپویگی اصلاً ستا مطلب چه ده؟
مطلب می داده چه طول خلق پس پا کسترگره ده گوری که ده خدا عبادت که او سوک مو جماعت نپریدی و ایتا چپلی اخلا که وی او که کار که او سوک کار نرا که وی
که ده خدا دامه تر دیه دامه ده ملیانم ده غشوان ده کمالیا
یو خار میں پیدا کرے ہو ڈکور یو کوٹا میں رنگ کڑا ڈکور خاون میں ہم لکارا خواہ کچھ لپوٹروں میں خبر چھو نسان دلا سے لکارا اشر لب یار سخت میں دڑا ماچو
خانو چارت تھا اس چیر دے دو رورا
وانم چند پخوا پشان بیت دیزد جوان ولرم شفا خانی تزم اوخ پن علاج میکم یا کمالیا کدی ما منی نورا نو چی دوارا لڑشو
یار از ما خول ناسا نکی گی زورور ارچی ریچی زی خوشحالا اسی دمونگا یاری
زچی نزی بلا می در پسی زو خدا دی لارم
لا هم دې ډرامې سره د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکي اونۍ پورې مو په پاک رب سپارم. خوشحاله، بریالي او ودان اوسئ.